ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار ام پیلوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفاف ډول اعلان کړي. روسیې ویل له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیمه برېټانیا ته داخل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to
بیل شکه کله چې تاکنو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. زموږ ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس هم مهم پیغام ده چې ټول خواوې لزغمه کار وخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کبیلې هډسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هډسن پرون د بلجیم په پلازمېن بروکسل کې خبر لاندې وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also
موږ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه لرو، خو موږ به هم د رز د ناتو د 9 غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له پرلپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهالې شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني پتیله چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. رباني پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا په رسمي مکتوب پر ټویټر کې خبر کړی دی. د مکتوب په یو برخه کې لیکلي چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلان نګنی، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خبرېدو وروسته په ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د رباني استعفا منلې ده. روسیې ویلې له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دي. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل پوځي پولیسو یې په کوباني کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسېدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلی دي. تر دې اقدام مخکې انقرې او موسکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه باید د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو وځي. د ناتو عمومي منشوي روسي د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرنس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل:
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسطه کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزندو، خو د ناتو ټول غړي هیوادونه ورته متعهد دي. ستولتنبرګ دا هم وویل: د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسیا یې برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې د خطرناکو مزایل له ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پوری نخته کانټینر کې نه هدیش جسدونه موندل شوی له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی ده. پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې دغه لارې پوری نخته کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی و. خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخت وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلیت سیمه ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې له دې کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه لارې چې دغه کانټینر پورې نښته یې و د تور سمندرګي په بندري ښار وارنا کې د بلغاریا سمندري ځواکونو ثبت کړی و او د یوې آیرلندۍ ښځې و. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارۍ کې دننه یې سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې هم شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومیتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرژوب لاوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفریا قطعه چې پورسته کې ډېر غیر نظامیانه په شهادت تسوري هر اقل د دوه غام دی او خوري دوه فامیلو ته په دی ورته چې مونږه شیبا کړې د مونږه دغه ستوزه جوړه ده بدل دی باندې پیښیږي.
په پکتیا کې څه باندې سلو خونځه او تنوي ودانې جوړیږي.
امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر د دغه مکاتب څخه برخمن سي او د لمرو د باران څخه به پام.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مه هیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د افغانستان د ولسمشري د تر سره شوې انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې د درمالوک شرکت چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوی چې دا کار په درې ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د سبڅو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همدارس نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوریت ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون وویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایه چولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوی رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
ستاکونو خپلواک کمیسیون ده درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې ولس دقیقې دي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو څوک د دغې ستونزې غم نه خوري. په میدان وردګ سربیره د غرض د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکول شوي دي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا میدان وردګو ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې پښپنه عملیاتو، چاپو او هوایی بریدونو کې دي لا ملکي تلفاتو مخنیوي وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځنګړو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسیدونکي ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسیدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید کې وجل سوی دی. ارمل زیاتوي کله چې مولا هغه یو ورځ وروسته د پنځمې په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ، نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نورې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسوري، هرې اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دوی ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، بعد له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه ملاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي، نو بیا د حکومتولي څه معنی؟
بلور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریفزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لاره چول کیږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زای زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسی. دا په داسې حال کې د ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو، چاپو، هوایی بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسی یوال ستاسی در نجات لاره ده
چی دغه نور ادارات چی دو حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دیته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
نن دې ازادي په څپو کې د ونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو په دې ورسته کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په سیمه ییزه نړیواله کچه هڅې تیز شوې دي په پام کې چې د چین پلازمېنه پیکینګ راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سیشن بي پورزو د بین الافغاني خبرو اون کوربوي د غراز موسکو هم پټیلې ده چې د څلور اړخیزي غونډې کوربتو وکړي دغه حتی به آیا په افغانستان کې د سولې د خبرو پیلېدو ته زمينه برابر کړي او کچېرې دا خبرې پیلېږي د هغه به بین الافغاني خبرې وي د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ پټه پدرلې خبرې به بیرته پیلېږي د هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې انڅېړو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو اته بجې او شپږ دقیقې د سهار د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو احمد شیبردی او شمیر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستل دي
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي دیفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دیاړه راخیسته دي چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سیشنبه او چهارشنبه په ورځو تر سره شي د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې دیفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده طالبانو په خو دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي ورته بین الافغاني غونډې په خوا په ماسکو او دوحې کې شوې وي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي خو بل لور ته دیفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټي کچې حکومتي چارواکي شامل شي د لویدیز بلې چاپی خبرونه د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده د دغې بریتانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر نهو زرو راکم شي ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی ورسپانه ویل کی چې چرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توپ له خطر سره مخامخ کړي
په پکتیا کې د یو سلو درې خونځو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې د کلو د پراختیا وزیر د دغو خونځو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغو خونځو په جوړېدو سره به زرګونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابره شي چې د ودانیو دننه درسي خونو کې د زده کړې له بهیره برخمن شي د پکتیا والی وایي د دغو خونځو په جوړېدو سره به د ودانیو د خونځو د ودانیو د نشټوالي ستونزه اویا په سلو کې هوار شي. نور هلي لګردیز د ازادي رادیو د خبري لسان آرین پرپورټ کوي.
په پکتیا کې د کلیو پرختیا وزارت لورې د یو سلو درې خونځیو لپاره د ودنیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان د کلیو پرختیا وزیر په وینا یت خونځی د ولسی تړون د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د یو کال په موده کې جوړېږي چې ټول ټال پرې لس میلیونه ډالر لګښت راځي. د کلیو پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي
د ټولو یو سلو درې مکاتب لپاره مونږ کابو لس میلیونه ډالر اختصاص کړی دي او ان شاء الله آغاز نن نه اوس او امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر د دغه مکاتب څخه برخمن سي او د لمرو د باران څخه به پام.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د جوړدونکو خونځیو په تکمیلي دو سره به د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه تر ډیره حد هواره شي. نوموړی وویل
دو کال مخکې موږ تقریبا 90% خونځیو تعمیر نه لرلو، ولې اوس موږ په څلوېښتو خونځیو عملاً کار روان ده. 25 خونځي مو نور په شارسازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې د بلډینګ سوی ده او 103 خونځي دغه دا موږ د خونځیو تقریبا 90% سي هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي.
د پکتیا ولایت شورا رئیس په خلکو غږ وکړ چې د یادو پروژو امنیت په خپل وساتي او د بشپړېدو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک زازی او د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
نو دا ستونزه یوازې دولت پورې نه دی تړي، دولت بودیجه پیدا کړې دی، بار بار ولسونو مشران او ځوانان استازي راغلي دي موږ سره دا ستونزه شریکه کړې، ولی ویلي دي چې موږ د خپلې سیمې امنیت په دې سر په قیمت نیسو، ولی په هغه برخه کې هغه مشرانو چې موږ سره ژمنه کړې دي عملي نه دی کړې.
مکتب مونده شو او اینجا
مکتب جوړ شو او زموږ اولادونه به دلته زده کړې کوي. له ولی صاحب او وزیر صاحب نه مننه چې دلته راغلل او د دې ښوونځي د بنسټ ډبره کې خدا
وایي څنګه ته مودن.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان بیا اندېښنه لري چې د یو سلو دریو جوړدونکو ښوونځیو برخلیک د یو شمېر هغو پروژو په څیر نشي چې په وینا یې د بنسټ ډبرې ایښودل شوې خو عملي چارې تر اوسه نه دي پیل شوې. دوی پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې د یادو پروژو کارونه له پلان سره سم ژر پیل او پای ته ورسوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغي له امله هره ورځ ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې راپور کې.
د نادالي اوسیدونکو تورجان یوولس پسونه لري. یوه اونۍ مخکې دولسم شچاغ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کار بار کوم بزازی باندې اخته یم، مالو نه رنه سم خرڅوم دی دغه مو کار بار دی. نو یو رقم مریضی ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسمې و نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پر میرس وي هغه ټک د ټک را واوښتي. مړ دې تم دغه وایو دا ټکی مرض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر راته ویل چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی، دا هغه ویروس دی دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین و دغه کې. او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي، نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کېږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پېښې تقریبا په د تیرو درو میاشتو کې زموږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده، هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغلل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې وه، موږ اهتمامات ورته نیولي وه. مونږ ته دغسې ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې تر روغتونه پر راتللی طلب شوی دی. هدف دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې اولیه دغه کې رسیدګي وسی روغتي مرکز ته، خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو، نو هغه سی اتمامات هم ډېر شو.
شاغل یقین ازادي راډیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره 12 بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د 15 پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بالاخره د یو منتنی کنی چې په امه سره سره موږ پښتو کې ورته منګوړ وایو چې دغه منګوړ په واسطه باندې بالاخره د دې منګوړ د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته، او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګوړ په واسطه باندې چچل کیږي، بالاخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه، د هغه د وینې د لارې څخه، بالاخره د یو شخص څخه بل شخص ته، او یا هم بالاخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنتین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي، خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه، د عضلاتو درد، ترپزی او خولې د وینې بیدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښانې دي. محدلی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همدې روسیې او ترکیې د اړیکو په باب، روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي انقرې سره د مزایلو دفاعي سیستمونو پر معاملې خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر اردوغان روسیې ته په خپل وروستي سفر کې د انقره او موسکو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا خبره کړې. فرشاد جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداري ورکړې چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو ناخلی، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالیارخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړي ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. په دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیا کولای شي چې د سلور سو دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت وایي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوز لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یو خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو په خپلو کې پوځي همکاري ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو دفاعي سیستم استلور سو پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیه د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورسي خبري داسې انګیرل کیږي چې په سوریه کې به د دریمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام سین زلانی ملي من ولایت سمیاري کنيول ده مشتخه د شکایت او چې په ایلمن کې ولایت کې نایول سوالی که یو مکتب هم تن خانور کار کیجه او معلمانو لدادو روز تخ فرموز بانی درسن بند کرده نو لشغل دیستون بوش خیلی کو چه ده معلمان سرخه پر وقت وارکه و سلام
دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمرات مکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کېږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې د دولت کوښښ لاندې دا کولی شي چې نمرې پکې ورکړي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تړل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. وسلام.
دا پکتیا د څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سر دندې پټان سرحده پورې غځېده سړک بېرته کنډو کفر شوی ده. دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د ټولې لویې پکتیا د ټولو ځینو ستونزه حل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هڅه کوو چې هغه اخبار کړو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه ځ خبرونه اوري د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې چې د خبرونو ته ورسېږي ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي او پریږدي چې دغه ټاکنیز بهیر په شفاف ډول پای ته ورسیږي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کې بیل هټسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په خبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت خم ملاتړ بللې او له هغې مننه کړې ده. ښاغلی رباني پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د افغانستان ولسمشر هم د هغې استعفا ومنله. روسیه ویلی له ترکیه سره د ورستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دی. د ناتو عمومي منشوي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړي چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نښتې کانتینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوې ده. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې دغه لاری پورې نښتې کانتینر د سمندر لاری آیرلند ته لیږدول شوی دی. لکهلونو رئیس غیر قانوني کډوالو برېټانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. تر اوسه پورې د 9 موندل شوو جسدونو هویت نه دی معلوم شوی. د دې خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول او د سرختونو مخکې د خبرونه په دې برخه کې دوهونیزه خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بوخې خو تر هغه مخکې یو لاند خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په کابل کې آنلاین د تحصیلي بورسونو نوې مدیریتي بڼه پرون پرانستله. په کابل پوهنتون کې په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دې وزارت د محصلانو د برخې موین برای صدیقی و لدی آنلاین سیستم پا جوری دو سر بده بورسون و پا برخه که فساد مخونی ولشی او شفافیت برامنسته شی. ده لورو زکر وزاره ده موین پا خبره دغا اپلیکیشن که ده هر حقی محصل چه غواری ده بورس لاری ده لورو زکر لپاره بحرانی هیوا تلار شی لپیل چه خطر پای طولی عدینی او عدوان ده پروسی پا آنلاین برنه پا که رن قرل شویده. خغلی صدیقی وی ورست لده هیچ محصل نشی کولی ده تحصیلی بورس لپاره ده آنلاین لاره پرته بل لاره وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې لدې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلین و د دولسمو ټولګیو فارغانو شکایت درلود او د راپورونو پر اساس په تحصیلي بورسونو کې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېدل چې ډیرو یې واسطه درلوده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې په همدې وزارت په دې وروستیو کې انتقاد د یو شمیر محصلینو لخوا زیات شوی چې د لوړو زده کړو له مؤسسو دوی چې کله فارغیږي د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه یا نور د زده کړې د فراغت سندونه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې دوی د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. ډیرو محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه د دې سبب شوې ده چې دوی په میاشتو میاشتو ونشي کولی چې د ځان لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې اکثره ادارې له دوی نه د فراغت سندونه یا ډیپلومونه غواړي. په دې هیله چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د دغو فارغ شوو د لوړو زده کړو له محسو فارغ شوو کسانو ستونزې واوري او د فراغت سندونه په بیړه ورته ورکړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې 19 خبرونه ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. تیرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې خبرونه کې د همدی راپور پاړه غږیږي چې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلی، عاملان څوک او په کوم ډول حملو کې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او د دې تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د خبرونه میلمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د چړنی ورزونې د څنګه مسول خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت سه په پپایل کې تاسو ته خرغلاس وایو. لمړی پوښتنه دا ده چې کمیسون په دې ورستیو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی، که دا راته وایي چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلی.
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. دویم، هغه کسانو ته چې مالی او جانی صدمه ورته رسیدلې ده، یغوی ته د رب ذوالجلال نه ورته صبر جمیل غواړم. مړو ته جنت فردوس دعا کوم. ټپیانو ته عاجله شفا د الله نه ورته دعا کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ، په هر وخت کې د بشري حقونو په څېړنه کې کوشش کړی دی او کوشش کوي. لنډ راځم ستاسو سوال ته چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ساکل د اولې میاشتې له پیل نه تر پرونه پورې چې کوم دا راپورټ خپور سو، یعنې په 1398 کال د پیل نه تر اوسه پورې د ملکی تلفاتو په اکړه چې کوم زمونږ همکاران تر کوم ځایه چې دوی امکانات د لاسرسی لري او د افغانستان د شمال شرق، شمال جنوب، همداسې جنوب او همداسې غربي ساحه او مرکزي ساحه، په دې افغانستان په هر ګوټ کې چې کومې پیښې سوي دي، د دې په اړه چې تر څومره امکانات دي زموږ همکارانو مستند دغه گزارش تهیه کړی دی او زموږ هموطنانو غوږو ته رسولی دی. په تیر کال کې 6,408 کسان زخمی او مړه او یا ټپیان دي، چې په دې کې مونږ ویلی سو چې څومره کسان مړه دي. 1411 تنه په دې کې مړه دي او 4,868 کسان نور ټپیان دي. دغه مړینه او دغه ټپیوالی د زموږ د هیوادوالو په تیر کال پرتله کې 8% کې اضافه والی راغلی دی. البته په تیر کال کې زموږ مجموعي تلفات 15,906 وه، چې له دې جملې نه 1,496 مړه او 2,992 کسان په دې کې ټپیان دي. نو په دې اساس چې تاسې مقایسه کوئ، په دې کې 8% یا 8% له تیر کال نه اضافه والی زمون پرمولینه که او پر تبیواله که را غلی ده.
یعنی ده کمیسون ده راپور پاساس ده دی تلفات و عاملان کمی خوابی دی؟
ده ملکی افراد او ملکی وگری ده چاله طرف اگه که ده طبیعی معلومه خبره ده چه هاگه درگیر مسلح قوتونه چه ده دولت خلاف باندی جنگیگی او دولت دی وی دی سرکوبلو هڅه کېده د دې دوړو طرفونو نه ملکی وګړو ته صدامه رسیدلې ده او ملکی وګړي خپل ژوند له لاس ورکړی دی او دوی ته مصیبتونه رسیدلې هغه جانی مصیبتونه هم دي مالی مصیبتونه هم دي او دغسې د انسانانو پکې ژوند خپل له لاسه پکې ورکړی دی خپل حیات له لاسه پکې ورکړی دی چې موږ ته اسلام او بشریت اصلي حق د بشریت دغه حق ژوند حق دی چې الله وربخلی دی دغه په دغه درګیر جنگ د دواړو طرفونو مسلح افرادو او د دولت په مابین کې دا خلک صدمه لیدلې ده او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی.
خو مسؤلیت یې نه منل کېږي. یعنی هر کله چې د ملکي تلفات په اړه راپورونه خپرېږي هره خوا په دې متهمه شوي چې ګنې دوی په دغو تلفاتو کې لاس لري یا ډېر لاس ته دوی دی پکې هغوی دستي هغه رد کې وایي موږ دا نه دي کړي که نه.
دا خو معلومه ده کله داسې کېږي چې په بعضې حملاتو کې هماغه مخالف مسلح د دې دا کې چې دا زما له طرفه سوه دی کله کله د دولت او د دې د حامیانو د خپل مسلح مخالفینو په سرکوب کولو کې دوی هم هغه خپل اقدامات چې کوي ملکي وګړي پکې وزل کیږي نو دا معلومه ده ښکاره ده چې هم مخالفین د ملکي وګړو په قتل کې لاس لري سره هم دولت لري خو کله یو مسلح ګروپ د هغه کوي ادا مستقیم مسؤلیت اخلي او کله بل ګروپ اخلي او کله هم داسې ځان سره تیروه چې ګویه خیر و خیرات لکه تیره پیښه د جلال آباد دا خو طبیعي خبره ده چې ځان تیروتنه ده در حالې کې هلته خلک د چا په مقابل کې درېدل د چا مقابل کې جنګېدلي وله او بالاخره دا حادثه ولې داسې مابین ته راغلله نو دا خو واضح کاره ده په دې کې
کوم ډول حملې ډېرې سبب شوې چې په هغو کې ملکیانو ته تلفات ورسیږي
ماینونه دي د سرک په غاړې ماینونه دي چې کیږدي یې هر څوک یې څه کیږدي هغه معلومه ده په دې کې زیات زموږ ملکي وګړي هغه سوي دي له شهادت رسېدلي دي او ټپیان سوي دي او دغسې انتحاري حملو کې چې هغه په ګڼه ګوڼه ځایو کې مثال د دوی چې هر څوک یو هدف وي نو وګړو ته نه دي کتلي ازدحام ته نه ده کتلی بس په داسې ځایو کې خپل ځان ته انفجار و انتحار ورکوي هوایی بمبارتونه دي چې دولت اجرا کوي او همدغسې راکټي حملې دي چې له دواړو طرفونو نه راکټونه چې فایر کیږي دغه اسباب او عوامل دې سوي دي چې ملکي وګړو ته په دې کې ضرر ورسیږي
تاسو مخکې وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي تلفاتو شمیرې ډېرې شوې دي ولې کال په کال د ملکي تلفاتو شمیر ډېرېږي
دا خو علت او اسباب عوامل ټولو ته روښانه دی چې کله هر کال پیل کیږي دواړو طرفونو نه د دولت او د مخالفینو له طرفه دا هڅې کیږي چې څه ځمکې لاندې کړي څه خپل زور وښي خلکو ته او یو بل ته یعنې زور ورښودل دي په دغه اساس باندې زمونږ زیات ملکي وګړي د همدې نه متاثره کیږي چې کله هوا ګرمه سي د جنګ شدت له نورو په وختو باندې زیاتیږي ځکه زمی جنګ ډیر کم وي فرصتونه دواړو طرفونو ته وي څلور پنځه میاشتې یعنی اقلا فرصتونه خلکو ته وي چې مخالفین د صحیح نه هوا د کله سړه سي نو مخالفین صحیح پریدي دولت هلته یا مستقر کیږي او یا نه وي بیا نو چې کله هوا ګرمه سي دوی دواړو په جنگ باندې شدت اچوي چې تر هغو پورې یو په بل باندې برلاس اقلا سي یا بل ته زور ازمایشي ور وښیي نو په دغه اساس باندې زموږ ملکي وګړي چې هیچ چا ته نسبت هم نسته ده او هیچ چا سره په حساب باندې ورسره حمایه هم نه ده د دې ملک خلک دي اوسیږي مخالف هم د دوی په کورو کې اوسیږي ډوډۍ خوري دولت هم په همدې باندې وایي چې زه د دې دولت یم پکې متضرر و عام وګړي دي نو دغه علت عوامل دي چې هر کال په د دوی جنګي ستراتیجي چې د چا ده په اساس باندې زموږ وګړو ته زیاته پکې صدمه رسیږي.
د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
موږ له جنگي درګیرو نه یا غاړو نه اول دغه ده چې زمونږ سپېڅلی اسلام او سپېڅلی دین د ملکی وګړو حتی د حیواناتو حتی د کروندو د دې امر کړی چې دا به تاسې نه تخریبوئ. زموږ اولین پیشنهاد وړاندیز د همدې درګیرو خلکو دا دی چې اسلامي اصولو باندې باید خپل ځان عیار کړو. یو دویم مونږ جنگی قوانین لرو چې هغه ته بشردوستانه قوانین وایي. دواړه غاړې باید دا رعایت کړي. په هغې کې احتیاط تفکیک دغه مسائل مونږ غواړو چې رعایت سي. له ټولو نه مهمه زمونږ صلح پیشنهاد دی دواړو غاړو ته چې یو اوربند وکړي د خپل مذاکرات د خپلې خبرې دي د میز ته د کینی سره پیشنهادونه دې وړاندې کړي وړاندیزونه دې وړاندې کړي د حل لارې دې راوباسي دواړو طرفونو نه. عموما په دغه اتلسو کالو کې یو طرف مونه توانه ده چې بله خوا کمزوري کړي. ښه خبره دا ده چې د میز سره کینی خپل وړاندیزونه پیشنهادونه خپل نظریات دا د سره وړاندې کې نه د جنگ له لارې او په ده کې عام وګړي قربانی سي. هغه ځاني قربانی ده هغه مالی قربانی ده بالفرض مالی هغه خو به دواړه طرفونه یو څه کومک ورسره وکړي ولې د حیات او ژوند به څوک چاته روبه کړي چې هغه د هغه بچی د هغه لور د هغه زوی هغه بیرته راځونده شي هغه ژوند خو بیا بیرته راګرځېدی نه سي. نو زموږ وړاندیزونه همدغه دې خلکو نه چې صلح د تأمین سي له دواړو اړخونو نه هماغه هغه غواړو چې بې ځایه کورکورانه حملې دې نه کوي مینګوزاري دې نه کوي انتحار دې نه کوي انفجار دې نه کوي او په دې کې د نړیوالو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله کې د جدي ګامونه اوچت کړي چې تر هغو پورې دغه نامطلوبه او نیابتي جګړه زموږ د دې ملک نه ټغرې ټول سي.
ډیره مننه.
مننه تاسې نه.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اعلان د کلمې د معنا او تاریخ په اکله څه فکر کوئ؟
اعلان خبرولو ته د خلکو غوږونو ته د یوې خبرې رسولو ته وایي او دا د ډېر پخوا زمانو نه را روانه ده.
د خلکو په اقتصادي ژوند کې څومره مهم رول لري؟
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کولو یوازینی خلاره چې د هغه د اعلاناتو خپرول دي هغه د بیلابیلو طریقو څخه کیږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د اعلان لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او په دې اړه د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
انسانانو د ژوند له پای لا څه کړې چې ځان ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره یو لاس کېدل مهمه خبره ده او د یو لاس کېدلو لپاره بیا د خلکو ټولېدل پکار دي. د خلکو د راټولېدلو اسانه لار بیا اعلان دی. اعلان نه یوازې د خلکو د ټولېدلو لپاره بلکې د ځینو خاصو ورځو د نمانځلو په موخه د خلکو د خبرولو لپاره کاریږي. هغه کسان چې غواړي خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي نو هغه اعلان تکدي. د اکثره کسانو چې کوم څوک مړ شي بیا فوتي اعلان کوي، یعنی مړی او ختم خیرات ته خلک خبروي. د اعلان د کلمې د لا روښانه کولو لپاره او دا چې له څه وخت را په دې خوا کار ورته اخیستل کیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
اعلان خبرولو ته د خلکو غوګونو ته دی وی خبر رسول ته وای او دا د ډیر خو زمانونه را روان ده. کله چې انسانانو اجتماعي ژوند غوره کړي، واکمنۍ جوړې کړي، د هغه وخت د اعلان ضرورت هم پیښ شوی دی. پخوا وختونو کې به پاچایانو داسې کسان چې لوړ غږ به یې درلود هغو ته به یوه موضوع وسپارله او هغو به اعلانوله. پاچا به بدل شوی و نوی پاچا به راغلی و هغو به اعلان کوه، خلک به راټولول او د خلکو غوږ ته به یې رسوه چې هغوی نوی پاچا سره تړون ولري، د نوي پاچا سره بیعت وکړي. نو په دې اساس مهم اعلانونه وو چې کېدل. کله کله به د نقاري په وسیله اعلان کوه، نقاره به وهله، خلک به راټولېدل، بیا به هغه خبر ورته کول. په کلیو کې د ډولونو په وسیله اعلان کېده، کله به چارشر وو یا به کله کومه بله پیښه وه. کله چې مطبعه پیدا شوه بیا به اعلانونه په پاڼو کې نشرېدل او هغه به په خلکو کې ویشل کېدل یا به په دیوالونو ځړول کېدل. د هغو نه وروسته چې راډیوګانې پیدا شوې بیا د راډیوګانو په وسیله اعلانونه کېدل.
اعلان له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه د ضرورت پر وخت کاریږي. که چیرې د یو شي اعلان له کیفیت سره برابر اعلان شي نو اعلان خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. ښاغلی رفیع وایي چې ځینې وخت خو داسې صفتونه په اعلان کې یادیږي چې هغه په جنس کې اصلا موجود نه وي.
تجارتي اعلانونو ته هم ډیر رنګونه او ډولونه ورکوي او پرداز ورکوي او زیات صفتونه پکې ځایوي. دلته یوه ټوکه رایاده شوه، یو وخت ملا نصرالدین خپل خر بولی و اعلانچي ته یې ورکړی و چې دا راته اعلان کړه. هغو اعلان کوه چې دا خر نه دی، کچر دی، پورې د خره سر دی او داسې دی او داسې دی، چې ښه ډېر صفتونه یې کړي. ملا نصرالدین ورته ویل چې قضیې په خپل اخته چې دومره صفتونه لري. نو په دې اساس دا چون اعلان اثر لري، اغیز لري، په دې اساس تجاران د خپلې ګټې لپاره اعلانونه کوي. حتی بې کیفیته شیان چې ولري هم هغو ته ډېر با کیفیته رنګ ورکوي او اعلان کوي.
په کابل کې افغان اعلانات اغزای دی چې هره ورځ په سواو کسان ورځي او هلته د خپلو ورکو اسنادو او نورو توکو خبر ورکوي. موږ هم ورغلو. کله چې انګړ ته ننوتلو له لرې څخه مو په داسې کسانو سترګې ولګېدلې چې د خپلو ورکو اسنادو له وجې په فکر کې ډوب د ونو سوري ته د اعلان د ادارې د کارکوونکو په تمه ناست وو. دوی د کور قبالې، تحصیلي اسناد، د موټرو نمبر پلیټ، تذکریب او داسې نور شیان ورک کړي وو. پام دی باب له سلطانو سره غږی دلی یو ورته غوښی.
نو مې جمع کول ده 15 15 کلان
دره توه ځل ته د افغان اعلاناتو ته د څل پر رغله
رغله هم د دې لپاره چې پاسپورت مې ورک شوی ده.
چیرته دی ورکه؟
ما خار کی.
ښه، بیا چا درته ویل چې تل تر اوسه اعلان وکه؟
دا خلکو ویل چې راسه دلته اعلانات کی.
اوس د کارت څومره مخکې به ولای څه کړی؟
اریزه مې ورکړې څه وخت؟
اوس دلته منتظر
یم.
سوري ته ناست یې؟ بیا خو پاسپورت نه ورکې؟
نه، کلک به ساتم که کیسه بری ونه وي.
ښه، ډېره مننه. ښه،
سلامت.
تاسو خپل نمبر توې؟
حمیدالله.
دلته افغان اعلاناتو ته تاسو رسل پر راغلی؟
موټر پلیټ مې ورک شوی.
څه وخت ورک شو؟
پرون.
چیرته؟
چرای لا بجار کې 15 اوزه مربوط کیږي.
بیا چا درته ویل چې افغان اعلان ته راځه؟
والله دلته یو بل ډرایور راته ویل چې ول لاړ شو افغان اعلان ته، ځکه چې کوته مدیریت ته ملاړ شي ترافیکو تا ته دغه نه درکې به ته به افغان اعلان ته راليږي. شرایط افغانستان د خراب دي، نو موږ چې د خدای نه ست غیر قانوني استفاده د زما د پلیټ نه څوکونه کی به په مشکل کې وسه زبان شم، ځکه چې به خو د غریب غریوان ته حضور لاس رسي کې واغه چا چې دا کار کوي هغه غریوان ته خلاص نه رسي بازانه.
ډیر مننه.
خیر اوسې جنوس.
تاسو خپل نوم راتوي؟
زما نوم عبد الله ری.
او تاسو د څه لپاره د ترغلي؟
زما یو ورور د تذکرې ورکه شوې دا راغلی م چې دا اعلانات وکم چې زما د ورور د تذکرې نه څو غلط استفاده ونه کی. آلته خارج کړي جرمني کې آلته چاله ورکړي و دا څو ورکه شوې نه سړی نمبر وسنشته ده.
جرمني کې ورکه
شوې؟ او جرمني کې ورکه
شوې. افغاني تذکره؟
افغاني تذکره.
ښه، اعلان دلته په افغانستان کې تاسو ورکوي؟
او آلته راته هدایت وشو چې لاړ شي افغاني اعلانات ته اعلان ورکړي.
لڅو شی بو انتظار ورسته د اعلان ثبتولو مامور فضل احمد راغی چې د خلکو د ورک شویو شیانو اعلان په ورځپاڼه کې خبرېدلو ته چمتو کړي او دوی ته هغه پاڼه ورکړي چې لمخې بیا اسناد واخیستلی شي. د نوموړي خبرې هم اورو.
دلته قسم قسم اعلانونه دي، دولتي او شخصي اعلانونه دي، تر 200 پورته دلته راځي. خزانه دار پول اخلي، بل نویسی ته ځي، بل اخلي بیا ته مونږ ته راځي. دلته کمپیوټر کوو او اخبار ته لایګو چې چاپ شي
قدرت وایي چې په یو اعلان 100 روپۍ له خلکو اخلي
اعلانونه فرق لري کنه د یو کارت هویت 500 سلويخت افغانی دي د یو پاسپورت 300 دي قراردادي بیا فرق لري دلته لایحه لري چې په لایحه کې په کلمو کې اخلي بیا
البته کوم اعلان راخدل اسی په دې اخبار کې افغان اعلانات دلته دي چی اعلان تاسو نشر کړئ
دلته یو قطعه جواز فعالیت انجمن زنان خدمات ملکی نکاحات ورکشوی دی هم داست نور اعلانی
سمر خلق بیال اخبار نه دغه اعلانونه لولی
خلق چه ضروره در طول ولی خصوصا قراردادیان
یو چا یو شای ورکسوی بیا راسی دلت افغان اعلاناتو تا او دا اعلان کری دا سمر معصر دا و گتوار دورتا
گتوار خب بده که دا چه دا پارچه چه نیه بیرت نور کهوی او پیدا کی گه خب فکر نکنم چی پیدا شی پا افغانستان که چه شای ورکی پی پیدا کی گی نه گاتا دالری مثلا ده پانتون کارت اگه بیرت ده پارچه لمخه اگه ده پانتون کارت ورکی
بل کارت
ورکی
تذکیره
هم دست ده پاسپورت هم دست ده جواز فعالیت هم دست ده او نور شای
دی وقت پا تیری دلو سره دی اعلان برنی هم بدلون مندلی دی لسوتی او تصویری اعلانونو سره ووز اعلان پا پو هم روان شوی دی هغه داسې چې اعلان په یوه لوحه کې بندیږي بیا د یو کس لخوا سیمه په سیمه او کوڅه په کوڅه ګرځول کیږي د کابل اوسیدونکی اجمل له نورو معلوماتو سره
تاسو چې وینئ همدغه فعلاً ګوره داسې یو شکل کراچي م جوړه کړې ده څلور طرفه مغیو لوحه نصب شوې ده نو زموږ د لوحې اعلانات یعنې په ټوله ښار کې هر څوک وایي هر څوک ویني که چیرې اعلانات نه وي په ډېر ځنډ سره تکامې به کېږي مشتری پیدا کوی سي مګم اعلانات اوس دا شوالې رامنځته کړي دي چې فاصله د لسو کالو چې ته مشهور سي یعنې حداقل وی وی هفتې او دوی هفتې تر رسولې دي لکه اوس دغه زموږ فعلاً خپل اعلانات چې دي په شکل د کراچی یعنی خپل پښیلری ګرځیدای شي او هر ځای ته رسیدای شي دغه زموږ د یو کمیابی اساسی علت
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند او مشاور صابر مومند وایي چې د دوی په نظر اعلان د خلکو په ژوند مثبت اثر لري ځینې داسې مسایل وي چې پرته له اعلان څخه بل ډول د عامو وګړو تر غوږونو نشي رسیدلی خو اعلان هم په فرهنګي لحاظ ځانته خاص قوانین لري چې باید په پام کې ونیول شي
د اقتصاد په بازار کې خپل محصول د پاره او د تولید د پاره بازار موندنه پیدا کولو یو ځنه خلاره چې د هغه د اعلاناتو خبرول دي هغه د بیلابلو طریقو څخه کیږي چې په نړۍ کې تصویري رسنۍ او د غږیزو رسنۍ او چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او دغه بلبوردونه چې په ښارونو کې او په لویو لارو کې لګېدلې د دې لارې نه کیږي تولید او د محصول لپاره یوه غوره لار ده په فرهنګي لحاظ باندې هم اعلان باید په هغه شکل باندې نشر شي د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم په دې د منګه په دې ورځ کې په یو د اعلاناتو په مقرره باندې هم کار کوو هغه جنس په رښتینی توګه باندې هغه خاصیت ولري دا یو دویمه مسله دا ده چې اعلان باید زمونږ د فرهنګ او اناناتو سره په ټکر کې نه وي د اطلاعات فرهنګ وزارت تاکید هم باندې دي مونږ د رسنیو سره په دې اړه باندې خبرې هم کړې دي مونږ د ټولنیزو رسنیو د قانون څلورمې ماده پر اساس باندې له خبرېدو څخه مخکې کوم سانسور نه لرو ځکه قانون حکم کوي او مونږ تاسو ټول د قانون تابع یو ولې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې اته ممنوع موارد هم راغلي دي چې هغه منې دي هر حقیقته چې دغه اته ممنوع موارد د چا شخصي فردی توهین پکې نه وي د اسلام د مبارک دین ته پکې توهین نه وي شوی د نورو ادیانو ته پکې توهین نه وي شوی رواني امنیت اخلاقی سلامت ته ځان ونه رسي دا په ټولنیزو رسنیو قانون شپږ څلوېښت ماده کې دغه ممنوع موارد راغلي دي چې تر دینه پکې ومنل شي بیا موږ به د خپل ماده تطبیق کړو
درنو دوستانو په دې هیله چې په اعلان کې هغه کلمات یاد شي چې په اړتیا سره په جنس کې موجود وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
دستر گو بلاو